په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغان ولسمشر ویان طالبان تورن کړل چې د سولې د خبرو پر کړنلاره کې د کړنلارې پر جوړېدو کې خنډونه اچوي. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی ان کورنۍ وایي لا هم ځایي امنیتي چارواکو یې د ورور د وژل کېدو په اړه د څېړنو جزئیات ورسره نه دي شریک کړي. پر دې اوسنیو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
د بشري حقوقو کمیسیون د افغان ښځو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي. بدخشان کې چارواکي وایي د محلي اردو یوې سرتیري طالبانو ته نه دي تسلیم شوي، بلکې خپلو کورونو ته تللي. او په سوریه کې د اسرائیل هوایي بریدونو کې لږ تر لږه اته ایران پلوه جنګیالي وژل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي دغه هیواد کې د ښځو د وضعیت خوالي ته جدي پام نه دی شوی. کمیسون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغلته ښځې له ډول ډول تاوتریخوالي لکه له کوره شړلو، جبري او کم عمره ودولو، د ژوند د ملګري د نه انتخاب په بادو کې ورکړې او ورته نورو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. کمیسون ویلي افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې هم لري چې د دوی په وینا کافي نه دي. کمیسون دغه څرګندونې د نومبر د 15مې یا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. له دې وړاندې یوناما په افغانستان کې د ناټو ماموریت او بیلابیلو نورو ډیپلوماتیکو ادارو د افغان ښځو د حقونو په ټینګښت ټینګار کړی دی. په بدخشان کې چارواکي د طالبانو هغه اداره د ویچي ویلي دي د محلي اردو او محلي پولیسو یو ویشت سرتیری ورسره یو ځای شوی دی. د بدخشان د امنی قومندانۍ ویاند ثناء الله روحاني وایي دغه محلي ځواکونو د معاشونو د نور رسیدو په اعتراض کې وسلې ښی او کورونو ته تللي دي. په خوا کورنۍ چارو وزارت د محلي پولیسو معاش ورکوه، خو کله چې دغه ځواکونه د محلي اردو چوکاټ ته دننه شول معاشونه یې دفاع وزارت ورکوي. د بدخشان د پولیسو ویان ښاغلی روحاني وایي همدې کړنلاره کې بدلون ممکن د ځواکونو معاش ځنډولی وي.
اینا بی خبری از همو پروسیجر
له پروسیجر نه دی بی خبری لکبل دوی وسلی خو خپل کورونو ته تللی دي. دا په دې معنا نه ده چې حکومت یا امنیتي سکتورونو دي د دوی حق خوړلې وي.
طالبانو بیا همدې محلي ځواکونو ته منسوب انزورونه خپاره کړي او ادعا کړي چې راغستان ولسوالۍ کې د خپل قومندان عاشور محمد په ګډون دوی سره یو ځای شوي دي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کندهار کې د پولیسو پر یو لسمې حوزې موټر بم برید شپږ پولیس ټپیان کړي. د وزارت ویان طارق آریان رسنوي ته ویلي برید نن له غرمې مخکې لس نیمې بجې شوی. کندهار کې د روغتون سرچینو بیا زموږ خبریال ته ویلي چې دوی ته له پیښې یولس ټپیان ور وړل شوي چې و پولیس او نور ملکیان دي. د کندهار په څنګلوري اورزګان کې بیا دوه پولیس یو غلچکی برید کې وژل شوي. د والي ویان احمد شاه ساحل
اته بجې شاوخوا د ترینکوټ ښار اړوند د پله په سیمه کې چې د دومي اوزې مربوط کېږي وسوالو، البته دغه ډول بریدونه زیاتره وسوال طالبان کوي. سرتیرو باندې غلچکي برید کوي چې له بده مرغه دوه تنه یې په شهادت رسولي دي.
طالبانو لا د کندهار او اروزګان د پیښو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په سوریه کې د اسرائیل هوایي بریدونو کې لکتر لګه اته ایران پلاوه جنگیالي وژل شوې دي. د روسیې پر بشري حقوقو د څار بنسټ چې مرکز بریتانیا کې دی وایي د تیر شپې دغه بمبار کې د دمشق ښار په څنډه کې د لبنان حزب الله ډلې اته غړي وژل شوې او د وسلو مهماتو یو وزیر مې لمنځه وړل شوې. تر دې وړاندې د سوریه دولتي خبري اژانس سانا ویلي و چې د دمشق په جنوب کې اسرائیلي ځواکونو یو سیمه په نخښه کړې ده. د اسرائیل پاوز په دې اړه څه ویلو ډاډه کړي. د لبنان حزب الله ډله د ایران ملاتړ لزان سره لري او ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړی هم دی. اسرائیل بیا ژمنه کړې چې سوریه کې به د ایران د نظامی پیاوړتیا مخه نیسي او تر اوسه یې په سوریه کې سلګونه بریدونه کړي دي. د روسي امنیتي چارواکي وای د اسلامي دولت یا داعش تخدريزو وسلوالو یو پلان شند کړی دی. د روسي د فدرال امنیت ادارې نن په یو خبر پانه کې ویل چې د غډالې نیت درلو چې د مسکو په یو سیمه کې تخریبي او ترهګریز فعالیتونه وکړي. دغه ادارې ویلي د څېړنو او تلاشۍ پر مهال د یاد ډلې یو غړی د مسکو په ختیځ کې له جوړ شوي ماین سره نیول شوی. خبر پانه کې راغلي د داعش د دغه کړی یو بل هدف دا و چې نوي کسان جذب او ترهګرو ته مالی ملاتړ پیدا کړي. او د نیوزیلند چارواکي وایي دغه هیواد په سواحلو کې نږدې سل نهنګان او دولفینان مړه شوي دي. د نیوزیلند د چاپیریال ساتنې وزارت نن چهارشنبه ویل دغه ژوي د لرو پرتو چاتهام ټاپوګانو سواحلو کې د بند پاتې کېدو او ډبرو سره د ټکر له کبله مړه شوي دي. د دغه وزارت په خبره دغه سمندري ژوي وروستۍ اونیو کې سرګردان وو او د ژغورنې هڅې ځکه له ستونزو سره مخ وي چې دغه ټاپوګان لرې پراته دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو او ټیټه منفی یو. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه سلور او ټیټه منفی یو. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه پنځه. مزار شریف اسمان برک د تودوخې لوړه درجه درې او ټیټه منفی درې. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه پنځه.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر اوسه په دغه کې افغان دولتي او د طالبانو پلاوی نه دي توانېدلي چې د سولې د اصلي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې هوکړه وکړي.
طالبان هنوز هم مختلفې بهانې جوړي.
په هلمند کې ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایي کورنۍ ویل هم امنیتي چارواکو د ورور د وژل کېدو په اړه د څېړنو جزئیات ورسره نه دي شریک کړي.
دوی د استخباراتو کسان لري دا پلټنې باید دوی وکړي.
په اورزګان کې خزو چارو ریاست چې ټول کارکونکو سړیان دی وای سکل تر اوسه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي یوازې نه قضیه ورسره ثبت شوی. ولی نړیوالو د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا دولس میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې. آیا دا هغومره مالي مرستې وې چې د افغانستان حکومت هیله کوله؟
له بده مرغه هغه کچه چې ضرورت دی دا مرستې نه دي شوې او شرایط یې هم ډېر سخت دي.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر اخیستی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د آذربایجان ځواکونه په ناګورنه قرباخ کې یوې بلې سیمې ته چې ارمنستان ورسپارلې ننوتل. مننه چې ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په امراسته وړاندې کوم. راز لومړی د اصول ټکنې خبرو ته یا پټه پدری د خبرو ته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي تر اوسه په دغه افغان دولتي او د طالبانو په لاوینه د توانې د لچې د سولې د اصلي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې هوکړه وکړي. د خبرې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وکړه او وی ویل طالبان داسې غوښتنې مطرح کوي چې د افغانستان له اساسي قانون او هغو اصولو سره چې په لویه جرګه کې پریکړه شوې وه په ټکر کې دي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ګواکې دواړه لوري د خبرو پر کړنلارې یوې هوکړې ته نږدې شوي دي. نور هلې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې
د افغانستان جمهوریت ریاست هغه راپورونه رات کړل چې ګوندې د بین الافغاني خبرو لپاره په کړنلار هوکړې ته رسیدل نږدې سوي دي. د جمهوریت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دوحه کې د دولت او طالبانو مرکزي پلاو ترمنځ د سولې د خبرو د کړنلار ستونزه لا پر ځای ده.
نو مذاکراتو کې تروسه پوری کم خاص پیشرفت نشته. طالبان هنوز هم مختلف بهانه جوړي مختلف وړاندیزونه کوي چې هغه وړاندیزونه د زمونږ د ملي منافعو د زمونږ د قانون اساسي او د خلکو د غوښتنو پر خلاف دی. نو هغه مونږ صلاحیت نه لرو چې هغه غوښتنې ومنو چې خدای ناخواسته د زمونږ د خلکو د غوښتنو پر خلاف وي. نو دا وضاحت کاملا باید شتون ولري.
د ښاغلی صدیقي په خبره د افغان حکومت مرکزي پلاوی ته هر څه روښانه دي. هغه څه چې په اساسي قانون کې راغلي او جرګې پلاوی ته حدود ټاکلي. نوموړي وویل چې افغان حکومت او ولسمشر محمد اشرف غني ته سوله لومړیتوب لري او طالبان باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او په معنادار ډول د سولې خبرو ته حاضر سي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د طالبانیانو په خوشی کېدو سره ملت ته هیڅ هم په لاس ورنغلل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سول چې په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي په کړنلارې دواړو لورو د اختلافي مواردو پر سر یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښایي د پنجشنبې په ورځ هوکړه وسي، خو هغه وخت هم په رسمي توګه نه د افغان دولت او نه هم د طالبانو مرکچی پلاوی دغه خبره تایید کړې وه. د تیرې سپتمبر میاشتې له 12 نیټې راهیسې د قطر په پلازمینې دوحه کې بین الافغاني خبرو ته د کړنلارې په چمتووالي د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي، خو تر اوسه پکې کوم څرګند پرمختګ نه لیدل کیږي. دغه په ټپه ولاړ حالت په ملي او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وجل شوی خبریال الیاس دایی کورنۍ وای له همځای امنیتي چارواکو د ورور د وجل کېدو په اړه د څېړنو جزئیات ورسره نه دي شریک کړي. الیاس دایی څه کم دوه اونۍ مخکې په لشکرګاه کې د هغه په موټر پسې د یو نخلبل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شوې ده. یې وژلو په دې ولایت کې ډېر نور خبریالان هم خپل امنیت اندېښمن کړي دي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي په راپورټ کې.
په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له وزل کېدو له دوه اونیو زیات وخت تیریږي، خو لا هم د وزنې د پیښې د څېړنو جزئیات نه دي څرګند. الیاس دایی د عقرب په 12مه د دغه ولایت په لښکرګاه ښار کې د نوموړي پر موټر د نخلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سه. د الیاس دایی ورور مزمل شکري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د اړوندو مسؤلینو لخوا د کورنۍ سره د ورور د وزل کېدو په اړه جزئیات نه دي شریک سوي. ښاغلی شکری وایي امنیتي مسؤلین باید د کره شواهدو پر بنسټ د ده د ورور وزن کې ونیسي، چې په خبره یې په دې سره به په هلمند ولایت کې تر ګواښ لاندې خبریالان یو څه د خوندیتوب احساس وکړي او دا فکر به وکړي چې د پوښتنې یې څوک سته. بلخوا په هلمند ولایت کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزای وایي چې د الیاس دایی ترڅنګ په تیر کې د نورو وزل سویو خبریالانو پیښې هم نه دي څېړل سوي چې دوی اندېښمن کړي دي.
چې خبریالان وژل کېږي، نور فعالین وژل کېږي، په شهادت رسول کېږي، بیا پوښتنه نه کېږي او دا تجربه مخکې موږ لرو. تر اوسه پورې هیڅ ډول د یو خبریال قضیه هم نه ده څېړل شوې. د هغوی قاتلین په سزا نه دي رسول شوي، نه دي نیول شوي. نو موږ هم په دې برخه کې اندېښنه لرو او غوښتنه هم کوو چې باید د دې قضیې لپاره حکومت جدي واوسېږي.
ښاغلی ستانکزای وایي په داسې حال کې چې د الیاس دایی موټر له دوه ورځو مخکې په کور کې درول سوی و، وړاندې په خبره یې کشفي بنسټونو باید دا پیښه تر اوسه روښانه کړې وای. هڅه مو وکړه د الیاس دایی د وزنې د قضیې د څېړلو په تړاو په دې اړه په هلمند ولایت کې د والي امنیه قومندان او د ملي امنیت ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د ژمنو سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د الیاس دایی د وزنې قضیه تر څېړنې لاندې ده، خو د دغو څېړنو د جزئیاتو په اړه تر اوسه هیڅ هم نه دي شریک سوي. د الیاس دایی د وزنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي. د الیاس دایی وزنه په کور دننه او نړیواله کچه و غندل سوا. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سپریزنی کمپاین
وړو
خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت د نوامبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په افغانستان کې سر له نن د عامه پوهاوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل شوی. په اروزګان کې د ښځو چارو ریاست چې ټول کارکوونکي سړیان دي، سږکال د ښځو په وړاندې تر اوسه د کورني تاوتریخوالي یوازې 8 قضیې ثبت کړي دي. دی ولایت کې مدني فعالان وایي د دې اصلي لامل دا دی چې هیڅ یوه ښځینه کارکوونکې په دې ریاست کې نشته او ډېرې ښځینه غواړي چې پر دوی د شوي تشدد کیسې سړیو ته وکړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت د شوزو چارو ریاست چې کارکونکو ټول ناری ندی وای سش کال ور سره د شوزو پروډاندی د تاوتریخوالی وضعیت پیښ سپسوی دی. د دې ریاست سرپرست رئیس برات الله تایی ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال ور سره د شوزو پروډاندی د تاوتریخوالی تل سپیش سپسوی وی. په دې ریاست کې هیڅ شوزینه کارکونکو نهسته. آیا همدا د دې علت دی چې شوزو ور سره د تاوتریخوالی پیښ نه سپتوي؟ اتایی د دې جواب په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
نو خو یو غنا عامل دا ده چې عامه پوهاوی پروګرامونه د کوم شر ریاست د پالیسي په مطابق عامه پوهاوی پروګرامونه کم شوي دي.
پنځه میاشتې مخکې د دغې ادارې مشر رڼا سمې وپاوه چې د یو شمیر نامعلومه دلیل له مخې دنده پرېښول او له اورزګان ولایت څخه نامعلوم لوري ته لاړه چې تر ننه پورې کوم چاته پاړه معلومات نسته. خو په هغه وخت کې چې د یادې ادارې چارې ښځې مخې ته وړي، نو هغه مهال به په ریاست کې زیات شمیر ښځې لیدل کېدې. د نومبر د میاشتې پر درویشتمه د نړیوالی غیر دولتي موسسې کورډایټ خبره کړې سروې ښیي چې په اورزګان ولایت کې یوازې 50 دولتي کارکوونکي ښځې دي. په دې کې یوه ماسومه هم ده، هغه د اورزګان ولایت په امنی قمندانۍ کې د ښځینه پولیسو مشره ده. نوموړي مده مخکې د ښځو اړوند په یو پروګرام کې وویل چې نارینه چارواکي د ښځو ستونزې جدي نه ګڼي، نو ځکه ورته غوږ نه نیسي.
زه خپله خوشنته سره مخامخ یم، زه د امر تابع یم، هغې د سینې بې نظاره نیسي، وایي دا هېڅ مشکل نه دی. نو چې زه د خشونت سره مخامخ یم، د اختار سره مخامخ یم، چې زه وظیفې ته درېدلی یم په اورګان کې، زه ما مراجعه کړې ده چې هغه اورګان زما ناره نه اوري. ابل خور څنګه زړه ورته شکي چې راځم هغه اورګان کې وځای کې وظیفه اجرا کړي؟
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په سپتمبر میاشت کې د اورزګان ولایت لپاره خپل لومړی دفتر د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې پرانیستی. دې ادارې پر دغه ورځ وویل چې غواړي د ښځو او ماشومانو لپاره کار وکړي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په اورزګان کې ډېرې ښځې روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او له لسو څخه یې اتو نجونې ښوونځي ته نه ځي. دې حالات ته په کتو په اورزګان ولایت کې د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر شکایت لري چې حکومت دې ولایت ته پاملرنه نه کوي. هغې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو چارو ریاست مشر ښځینه نه وي، نو څنګه به یوه ښځه خپل شکایت ثبتولو ته زړه ښه کړي؟
کله کله چې چورو تخپل لا شریک هغوی چې دقه تخپل شوه نه پیږي، هغوی به د خپل چارې ساته څنګه چاله یو د څه کسانان ځای پر ځای شوی دي چې زه خپل په ولا زه خپل یو مدني فاسې باندې ال تنو زم زه نه شکم. ډیر کله به ماته بلنه کړې ده په یو پروګرام کې ځنه مور غړي ده چې هر شرایط ته مات مان میج نو موږ ستې د کلتوري ټولنه کله کا غړو شکی دي ته غورنه یا خپل یو خور دې زه نه شکی چې هغه واسه په پروګرام ته وي سي ا دیا خپل مشکل خپل ته پیژ
هڅه موکړه چې په دیاړه د سیمه ایز اورګانونو د ادارې نظر هم واخلو چې ولې د ښځو چارو د ریاست ټول کارکونکي نارینه دي خو بریالي نسو. د اورزګان د والی ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو چارو د ریاست بست اعلان ته سپارلی او ډیر جربه پر یاد بست یو ښځو ګمري. د ویل چې لتیرو دونیمو میاشتو رئیس د یاد ریاست چاري نارینه مخې ته وړي، خو د اورزګان ولایت یو شمیر ښځینه پالانې بیا وایي چې د دغه ریاست چارې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې نارینه مخې ته وړي او دغه راز په یاد ریاست کې له تیرو څو کلونو راهیسې پر یو شمیر مهمو بستونو باندې هم نارینه کار کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. نړیوال پرون د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې چې ورسره نوي شرطونه هم تړلې دي. ډېر مرستندویانو خپل مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي. په دې اړه مننه مخکې د اقتصادي چارو لپاره او د ایکو د همکاري د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی له رئیس ازرخ شافیزی سره مرکه وکړه او نوملې متری پوښتنه وکړه چې کڅاند افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا د کانفرنس په پای کې ویل نړیوال سره په سخاوت د مرستو ژمنې وکړي آیا دا هغومره مالی مرستې دي چې د افغانستان حکومت هیله کوله؟
لبده مرغه هغه کچې چې ضرورت دي د مرستې نه دي شوې مخکې دا شپږ میلیارډ ډالر دي او شرایط هم ډېر سخت دي. یو شرط دی امریکایانو دا و چې د درې سوه اوس دولت ورکو درې سوه نور که چیرې سوله وشو وروسته تر سوله څخه هغه حکومت ته دې ورکو. نو په هر صورت دا زموږ خپل د اعمالو نتیجه ده ځکه چې هغه شرایط چې باید پوره کړی وای هغه شرایط پوره نه شو. نړیوال ټولنه بې علاقه شو مسایلو سره.
تاسو هم یادونه وکړه نړیوالو په دغه مرستو سخت شرطونه لګولې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو یادونه وکړه چې له دې مخکې داسې شرطونه نه وي چې البته په سخاوت سره د مرستې د افغانستان سره کولې. ولې دا ځل نړیوالو تر ډیره د خپل مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي؟
زما تجربه دا ښیي چې خرجان کله چې یو هیواد سره مرستې کوي د زوی د کومې خپل د مالیه ورکوونکي پیسې ورکوي یو ملت ته ورکوي په دې خاطر چې هغه ملت سره کار وشي سم کار وشي او هغه موخي چې مثلا اقتصادي بنسټونه دي باید جوړ شي هغه هیواد خپل بسیاتو ته ورسیږي هغه لپاره دوی هلې ځلې کوي. نو کله چې دا موخي ته ونه رسیږي خو بیا مایوس کیږي. مثلا د مارشال د پلان په دننه کې په چوکات کې اروپای ورغاو مثلا آلمان تر افغانستان څخه لږ مرستې شوي اما آلمان نه یوازې خپل د مشکلات اقتصادي رفع کړل پس له دوهم نړیوال جګړه بلکې د اروپا اول اقتصاد او د دنیا دوهم اقتصاد شو په هغه وخت کې او د یو مرستندوی په حیث د امریکا تر څنګ او د نورو متحدینو تر څنګ ودرېد. تر اوسه پورې هم افغانستان پس له امریکا دوهم مرستندوی آلمان دی اما دلته شل کاله دا په بر کې ونیو اما تر اوسه پورې فقر زیاتیږي بېکاري زیاتیږي او داسې یو لاسته راوړنې نشته چې په دنیا ور باندې تمرکز
وکړي. نړیوالو په یو نوي میکانیزم د څارنې په میکانیزم باندې چې هغه شرطونو سره تړلې دي ټینګار وکړ چې دغه مرستې به څاري یو کال وروسته چې آیا ګډ هدفونه ترلاسه شوي. ګډ هدفونه هم دوی وایي چې زموږ لپاره مهمه دا ده چې آیا له دغه مرستو عام افغانان ګټه پورته کوي کنه. فکر کوي چې عام افغانان به له دغه مرستو ګټه پورته کړي که څه هم دوی تل ناخوښ دي چې دغه میلیارډونو ډالر مرسته چې په تیرو شلو کلونو کې شوي دوی ته کومه ګټه نه رسولي.
دا رښتیا خبره ده. مونږ د نیوګي اقتصادثارو وینو د خصوصي سکتور ونوم ډیر پیسې راغی دلته اما ماین اشخاص ته ورکړ شو د وړي او متوسط بزنسونو لپاره هیڅ مرسته ونه شوله. حتی داسې یو میکانیزم شتون نه لري چې وښیي چې دولت مشخص څه کولی شي مرستې کولی شي د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور سره. نو اوس هم خلک ډیر مایوس دي او خلک زه یقین لرم چې کچیر دولت خپل روش ته او خپل کړولو ته بدون ورنه کی نه یوازې خارجان ولا څور کی بلکې افغان ملت هم دوی څخه حمایت نه کی او وطن زیاتیږي د حکومت او ملت ترمنځ دا مشکلات زیاتیږي وطن زیاتیږي بې اعتمادي زیاتیږي. خو زما ولندیز دا دی چې حکومت ویښ شي حکومت پوه شي چې دا مرستې د تل لپاره نه وي او یو ورځ افغانان باید خپل پښو ودرېږي.
د اقتصادي چارو پوه او د ایکو د همکارۍ د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس ازرخش حافظي نن مخکې د دو بجو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو له افغانستان سره د نړیوالو د نویو مرستو په اړه ستاسو نظرونه واخیستل. له دې خبرونه څخه را بیل شوي د څو تنو نظرونه به دلته په ګډه واورو.
مستنګم رسې له سید خور غریب او د ولسته کوم پیدا نه رسیدلې دا که سم تر لاسه کی چې هغه ضرورت دي او قدرت لري نو خدای دې سره مرسته دره کوم چې خور غریب او د مرکان خوران ته شي تر لاسه.
اجه تو خدای د زابل ولایت شادیل او سوالیس موږ ته ځوان خو نه یوازې دا چې مثبت غیزه نه کړي بلکې منفي عمل او منفي غیزه کړي د موږ وطن د خوازو کی سره مخدل کداش خلک ستاسو د ماشان ګورین له او نه کارونه سي د مسلکان ټول خراب دي تاسو یې د خپل کندار له لار یاند کو خارجي ملک پر دی لار باندې ولار سي نو بیا به هغه بیا اخرنه سپاري ایوازي دغه نو نمونه او بیا ګده نو دلته هیڅ مخکې قانون نه دي سوي.
تاسو وګورئ
من هر څه ولیدل ولسوالیو ته هم پاخه سړکونه تېر شول، خرجاتو ته هم پاخه سړکونه تېر شول، ولې له لاقایقو سترګې پټوو؟ په هر کلي کښې مو کلینیکونه راته جوړ شول، شفاخانې راته جوړې شولې، ستاسو خبره مخابراتي شبکې مو ټولې فعاله شولې، برقونه مو اکثریت ولایتو ته مو برقونه ولاړه، مږې تېر شول، ولې له حقایقو نه سترګې پټوو او یو پلو ته ځان اچوو؟ ټوله شیان شوي دي، اما دام نه منکري دي چې افغانستان په حکومت کښې فساد فساد شته، فساد شته، باید فساد له بینه څخه لاړ شي. په موږ باندې اغېزې معلومې شوي دي، موږ وینو چې هر څه شته، خو بېرته د طالبان راځي، هغه سوځوي، له بینه وړي. هغه ځای کښې طالب ونیسي، دی باید هغه ځای وساتي، هغه ځای کښې خپل کار وکړي. اما چې وګورو یا یې اور ورته اچولی وي، یا یې په ترکتور چپه کړی وي او له بینه وړي، هېڅ شی نه پرېږدي.
زه عبدالواحد خبرې کوم، لوګر نه. دغه اوس په سرحدو کښې شنې ونیول کېږي، پاکستان ته روانې دي، معدنیات پټ وځي. دغه مخکې پیسې هم بس ګډې وډې ولګېدې، نیم کار سوی، نیم نه ده سوی. سړکونه چې جوړ شوي وو هغه بېرته په خرابېدو دي، کلینیکونه چې جوړ شوي وو هغه بس غلو ته ورکړي وو، په غلو یې جوړ کړي دي، هغه سم نیمایي پوره په ګډېدو دي. زه داسې وایم، دغه پیسې اوس نه شي کېدلی چې دغې دغه طالبانو حکومت ګډې مصرف کړی وای. دغه نوې پیسې چې راغلي دي زړو باندې خاورې واړوئ، چې دغې دغه یو جا مصرف کړی وای، لږ به نیت هم سره سیخ سوی وو، لږ به د سرحدو ساتنه هم کړې وه، د بندو ساتنه به هم کړې وه. په دواړو باندې د اول منفعه تجهیزات څه دي، لکه بندونه، لکه سړکونه، لکه شفاخانې، بس وروره د دغو به دواړو مخنیوی کړی وو، له غلو، له ظالمانو نه، له ګاونډیو هېوادونه.
محمد زه خبرې کوم، لوګر ولسوالۍ برت برک نه خره له پردي هېوادونه بهر هېوادونه تشکر کوم، مرسته وکړله او له دې مرستې خره دا شخصي مرسته نه ده چې څوک شخصي استفاده ترې وکړي، دا د دولت لپاره ده. د دولت خپله همکاري پرې وکړي، سړک پرې جوړ کړي، یو شی پرې وکړي، یو کارخانه جوړه کړي چې مثلا خلک استفاده ترې وکړي. خو نه څه پټولی، خره مثلا سړک یې وینو، مثلا برق یې وینو، مثلا خبر کلینیک یې ونیو، هغه ډاکټر یې وینو، مکتب وینو، هر څه وینو، خو دا سترګې را کړي، کله خور واښه خو نه خور کړه.
د ازادي راډیو څو اوریدونکو چې خپل نظرونه نن مخکې د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې په ژوندۍ بڼه د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په باب څرګند کړي وو. د افغان بې سیمه تسوتله شمېرې له لارې مو هم په دې اړه پیغامونه راستولي. زاد خان له کابله لیکلي چې مونږ د جنیوا په کنفرانس کې مرسته شوو، مرستو ته ډېر خوشبین نه یو ځکه چې مرستې اکثرا د اشخاصو جیبونو ته لویږي. عبدالواحد مدقق هم له کندهاره لیکلي، افغانستان سره مرستې وشي، خدای وکړي چې دغه مرستې سمه ولیږېږي. ولې جانم له غزني لیکلي، له افغانستان سره ډېرې مرستې له دې مخکې هم شوي خو اداره فاسده ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، آذربایجانی ځواکونو د نګورنه قرهباغ د هوکړې له مخې یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هغې هوکړې له مخې چې د روسیې په منځګړیتوب شوې ارمنستان د دریو سیمو پرېښودو ته اړ ایستل شوی دی. نور تفصیل یې فریبا ظاهر اوروي.
کاروچار چې آذربایجان یې چلب جار یادوي، باید د نومبر په 15مه تسلیم سوی وای، خو د بشري دلایلو په سبب دا کار ځنډېدلی و. د آذربایجان دفاع وزارت د نومبر پر 15مه ویلي چې پوځي قطعې دغې سیمې ته ننوتلې دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی یې هوکړې ته سره ورسول چې له مخې یې ارمنستان د اګدام، چلبجر او لاچین سیمې پرېښېدو ته اړ سو. اګدام د نومبر په 6مه او چلبجر هم په 15مه تسلیم سو. آذربایجان ته د لاچین د سپارلو نیټه د ډسمبر لومړۍ یاده سوې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د دوی د ځواکونو د خوندیتوب لپاره د یادې سیمې ټولې لارې آماده دي او غرنۍ سیمې او سړکونه له ماینونو پاک سوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې د ورځې په اوږدو کې به د دې حرکت عکسونه او ویډیوګانې شریکې سي. چلبجر وروسته له هغه آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل سو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړي. دا خبره کرملن کړې ده او زیاتوي چې
چې دغو دریو مشرانو همدارس په نګورنو قرباخ کې خلکو ته د بشری مرستو پر رسولو، اقتصادي مسایلو او د غرض د ترانسپورټي اړیکو پر وړاندې د خندونو د لری کولو پاړه بحثونه کړي دي. د تیرونی په ورستیو کې د روسیې د صدر اعظم د دوه مرستیالانو او د دغه هیواد د دفاع او بهرنی چارو وزیرانو سرګی شویګو او سرګی لاوروف په ګډون د دې هیواد لوړ پوړي حکومتي پلاوی یریوان او باکو ته ولاړل. د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې دغو چارواکو په نګورنو قرباخ سیمه کې د روسیې سولساتو ځواکونو د فعالیتونو او خلکو ته د بشری مرستو د رسولو برابرولو لپاره پر نورو اقداماتو هم غور وکړ.
په همدې سره د خبری مجله هم پایته ورسیده. خو آزادی رادیو سره اوسه ورسته خبری مجله پاتې ده. زما همکار زرغونه منګلی مختوری او سړی ترغلی زرغونه جان خرغلاست
له تاسو مننه. تاسو ستړي ماشي و سلام.